په پښتونخوا کې د ماسپخین څلور بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ اوونیزه خپرونه د نیمې نړۍ غږ به هم اورئ، خو ړومبی د نیس اجمل نه د دې وخت خبرونه اورئ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د کابلی سیمو سیاسي مشران وای فاټا ته د عدالتي نظام سره د شخړو د هواري کونسل هم غسبل شي. افغان چارواکي وای د پاکستان د پوس مشر با سباله د کابل په سفر سي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر نن له چینایي چارواکو سره ملاقات کړی دی. د خبرونو تفصیل، د کابلی سیمو ځینو سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا ته د عدالتي نظام سره سره د شخړو د هواري کونسل هم غسبل شي. نن د خبر جنسینا د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي مشال ریډیو ته وویل چې د فاټا ځینو د سینټ او پارلماني غړو بیگانه وخت د سفران د وزیر مملکت غالب خان وزیر سره د ملاقات پر مهال دا هم غوښتلي چې قبایلو ته د پراتلونکو ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي.
زمون خلک د کوټ سره بلد نه دي، نو که عدالت نه یو کیس رجسٹرډ شو او هغه دواړه فریقین وغواړي چې یاره مونږ په عدالت خبره نه کوو، مونږ بهر په خپلو خلکو باندې یا په داسې د خدای رضایي خلکو باندې خبره کوو یا یې په جرګه باندې کوو، نو هغه به کوټ ته ووایي. نو په هغه کې به یو دا پوینټ وي په کې چې که هغه جرګه بهر وشي نو هغه جرګه به هم عدالت اکسپټ کوي.
شاجی ګل افریدی زیاته کړه چې دوی به د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو په اړه یو مسوده هم د ګل پارس قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. نوموړي دا هم ویلي چې د اکتوبر په 9 با په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوس مشر جنرال قمر جاوید باچوا د یو لوړپوړي پلاوي سره سباله کابل ته ورسي او د سیمې په حالاتو په نورو چارو باور سره خبرې کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې جنرال قمر جاوید باچوا به له افغان چارواکو سره د تراګرې ضد مبارزې، د افغانستان سولې او ثبات او سرحدي مسلو په اړه خبرې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي مخنیوي څانګې ویان ډاکټر عطاالله وایي د صحت سیکرټري عدالت ته ویلي چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې به په صوبه کې ډینګي ماشي نشي ختمولی، خو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې سلې کوي. ډاکټر عطاالله نن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ نه د مړو شمېره 38 ته رسېدلې ده. بلخوا په پېښور کې د خلیل کامی جرګې غړو نن مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د ډینګي تبې له وجې بېګا د یوې ښځې مړ کېدو سره د دې ناروغۍ نه د مړو شوو شمېره 9 د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم د وروستۍ ورځې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او په هغه سیمو کې اضافي پولیس او سرتیر ځای پر ځای کړل شوي چې په دغه ورځو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کیږي. په خیبر پښتونخوا کې امنیتي چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د محرم په 9 او 10 ورځ به د پېښور په شمول په هغو سیمو کې موبایل ټلیفونونو سرویس هم بند وي چېرته چې د عاشوري مراسم ترسره کیږي. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو زده کوونکو د غیب لرونو له حکومت غوښتنه کړې چې له لاوره د تختول شوي ترک استاد مسعود کچماز او دغه د کورنۍ غړو د موندلو لپاره دې ګامونه پورته کړل شي. تېره ورځ د کویټې پریس کلب مخې ته زده کوونکو د غیب کورنو د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال وویل چې په پاکستان کې دي له ترکیې سره تعلق لرونکو استادانو خپل هېواد ته په زوره د لېږدولو مخنیوی هم وکړل شي. د پاکستاني رسنیو تر مخه د پاک ترک سکولونو یو پخوانی مشر مسعود او دغه د کورنۍ غړو د تختبنی اف آی آر د لاور په بیتانه کې درج شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي د امیر علي تحصیل په ایسوډي کلی کې د خناک ناروغۍ ضد مهم پیل کړی دی. د صحت محکمې چارواکي ډاکټر رحمان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې تر پرونه پورې شاوخوا 400 ماشومانو ته حفاظتي ستنې لګولې دي.
چې څومره زمونږ ویکسینیټرز دي او سره د ډاکټر چې کوم دی مونږ دغه علاقې ته ولېږل، زه درې 400 ورځې شي کې نه مونږ دا کمپین وکړو. مونږ دې کې 400 نه زیات ماشومان ویکسینیټ کړي په دغه علاقه کې. مزید د خورېدو نه بیماري رئیسارم کو او بل دا چې په ټول نارت وزیرستان کې به شي کې نه ویکسینیشن کیږي چې په نه ټیمونه مونږ جوړ کړي دي.
بلخوا د ایسوړي کلی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي چې هر ورځ د ناروغۍ نه د متاثر شوو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راځي، نو باید حکومت دې په ټول شمالي وزیرستان کې د خناک ناروغۍ مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چین له ولسمشر شی جن پینګ او نورو چارواکو سره لیدلی او د تجارت د شمالي کوریا اټمي ګواښونو چین ته د امریکایي ولسمشر د راتلونکي سفر او په بیلابیلو چارو ورسره خبرې کړې دي. ټیلرسن د چین دورې پر مهال ویل د سفر ورته د چین او امریکا موجوده ولسمشرانو ترمنځ په اپریل میاشت کې په فلوریډا کې داغو منصوبو په اړه د خبرو موقع برابره کړه چې تر مخه تر جولای نیمایي پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د خبرو لپاره سلو روسو پلان تیار شوی دی. د چین بهرنیو چارو وزیر وانګی بیا ریکس ټیلرسن ته د ملاقات پر مهال ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثبت پرمختګ شوی دی او د نور پرمختګ لپاره یو مهمه موقع راغلی ده. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د روان کال په نومبر کې د مشرقي ایشیا 500 هیوادونو ته په دې موخه سفر کوي چې د خپلو ملګرو هیوادونو ترڅنګ له مخالفه ملکونو سره هم تجارتي او سیاسي اړیکې مضبوطې کړي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویل چې د نومبر په 3 نیټه به ولسمشر ټرمپ جاپان، چین، جنوبي کوریا، ویتنام او فلپاین ته سفر کوي. د سپینې ماڼۍ تر مخه ولسمشر ټرمپ به د نومبر په 14 واشنگټن ته بیرته ورسي او په امریکایي ریاست هوایی کې به هم ایساریږي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د نیویارک ښار عدالت یو امریکایي وګړي ته لال قاعده وسله والی ډلې سره د ملاتړ او په 2009 کال کې په افغانستان کې په امریکایي پوځي اډه په ناکامه ځانمرګي برید کې د برخې غستو له وجې سزا اورولې ده. د امریکا وکیلانو ویلي د نیویارک عدالت یو 13 کلن موهاناد محمود الفاریخ ته د امریکایانو د بشرې لپاره د خلکو په حسابولو په لویه کچه د تباهۍ لپاره د وسلې کارولو او له بهرني ترهګري ډلې سره د ملاتړ په تور سزا اورولې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نور ده چې نس اجمل وړاندې کول. زمو خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. قبایلی سیمونه د پارلیمان غړو د اصلاحاتو په لړ کې د وزیر اعظم نه د غوښتنو یو مسوده تیار کړې ده.
حمایت کری احتجاج
د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سبالا کابل تزی
خبر معلومات لوی دسیزی اردوی پاکستان به تاریخ اول اکتوبر ممکن به کابل بیان.
د شمالی وزیرستان په ځینو برخو کې د خناق رنز یو شمیر ماشومان ځپلی دي. چارواکی وایي په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د ډینګي رنز 9 کسان وژلي دي. او زمونږ ونیزه خپرونه د نیمې نړۍ غږ به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونګړو به موضوع ته د قبایلی سیمو ځنی د پارلیمان غړیو د فاټا اصلاحاتو لړکی د غوښتنو یو مسوده جوړه کړې وای چې دا به ډیر زر وزیر اعظم ته وړاندې کړي. فاټا کې د اصلاحاتو د پیل د پاره بعد وزیر اعظم سره په دغه موضوع باندې خبرې کوي. بل پلو د حکومت لخوا د فاټا اصلاحاتو بل په قامی سملې کې وړاندې کړل شوی دی په کومه چې د کورم د کمی له وجې بحث نه دی شوی. په دغه مسوده کې سدي له اسلام آباد سراج ظهیر نور معلومات راکړي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر جنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل اوویل چې دوی په مسوده کې غوښتنه کړي چې قبایلی سیمې ته په 15 کالو کې په خیبر پښتونخوا کې ورګډي کړي او دوی به د ګل پورس په قومي اسمبلی کې د مسوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ته وړاندې کوي. نوموړي د خپل غوښتنو په اړه زیاته کړه.
دا خبره اوس چې زمون خلک د کورټ سره دغه عدالتي نظام سره بلد نه دي نو که عدالت نه یو کیس رجسټرډ شو او هغه دواړه فریقین وغواړي چې یاره مونږ په عدالت خبره نه کوو مونږ به هر په خپل خلکو باندې یا په داسې د خدای رضایي خلکو باندې خبره کوو یا یې په جرګه باندې کوو نو هغه به کورټ ته ووایي. نو په هغه کې به یو دا پوینټ وي په کې چې هغه جرګه به هر وشي نو هغه جرګه به هم عدالت اکسپټ کوي. یو مونږ په کې دا خبره وکړو. بله خبره دا چې کوم د سی او چیف آپریټنګ آفیسر مونږ دا ریکوست کړی حکومت ته چې دا عوامي نمائنده وي.
مشال ریډیو چې د قومي اسمبلی لپاره د سفران د قائمه کمیټې مشر مولانا جمال الدین نه په دې اړه وپوښتل. هغه وی چې دوی په بیګانه غونډه کې دا ویلي چې 15 کال کې د په قبایلی سیمو کې نورې چارې ترسره کړې شي او پس له هغه د بیا فیصله وکړې شي چې په خیبر پښتونخوا ورګډيږي او کزان له صوبا غواړي.
په دې کې مو دا خبره کړې ده کنه چې دا د 15 کالو لپاره کوم قانون دے دیگا کم شے پکار دے آلتا انزمام نا انزمام خود سر آخو فیصلہ شوی دا چھ انزمام اس نا رازی انزمام انو دخال کو چکم دے اختلافات دے آخو آل رجیو فیصلہ پتے بانے شوی دا گانا چھ انزمام بتا پینزو کالو پورے نوی البات پتے بانے جا دے پینزو کالو دے پرا کم یو قانون شدے چھ موجو خال کو تا جواب دے ہنو یو کانا پتے پینزو کالو دا گیس کے بعد کم قانونی بھی کانا اور زیادتر توجہ چکم دا جرگی دور کرے شوی دا کانا جالتا چکم مقامی جرگی دے گی دا بغاور کو جگہ جرگی فعال شی
تر دی وڑان دی دروانی میاشتے پا سوار لسم نیٹا دا وامی نیشتل گون دا سوری لان دی دا فاتا اصلاحاتو لڑکی پا اسلام آباد کی چھوی ٹول گون دی زغون دا که هم خوختن شوی وچی قبیلی سیمی دی پا خیبر پختونخوا کی ورگڑی کری سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
اوس راځو د پاکستان او افغانستان اړیکو ته ټاکل شوی دا چې د پاکستان د فوج بشر جنرال قمر جاوید باجوا د کابل سفر وکړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان بیګا مشال لیډو ته ویلي چې جنرال باجوا به کابل ته په رسمي سفر کې له افغان چارواکو سره په امنیتي مسایلو خبرې کوي تفصیل د فرشته جلال زینور
افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس او د ناټو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ تر سفر وروسته د پاکستان د پاوز لوړوت په پلاوی کابل ته روان دی د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د پاوز لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سبا کابل ته رسیږي
قرار معلومات لوی درستیز اردوی پاکستان په تاریخ خلی اکتوبر ممکن به کابل بیان برای یک سفر
د پاکستان لوی درستیز به کابل ته په سفر کې افغان چارواکو سره د تروریزم پر ضد پر مبارزه سرحدي مسایل او په افغانستان کې د سولې پر بهیر خبري وکړي د افغانستان ولسمشر تیرونی د امریکا له دفاع وزیر او د ناټو له عمومي منشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې حکومت یې له پاکستان سره سوله غواړي ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې پر پاکستان ژغ کړی و چې وخت نه ضایع کوي او له افغانستان سره د سولې خبرو ته دې حاضر شي د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم ویلي چې حکومت یې ګاونډیو هیوادونو ته د سولې لاس ورغځولی او له هغوی ورته تمه لري هغه پرون د هند نړیوالو اړیکو شورا ته په وینا کې وویل افغانستان هیڅکله خپلو ګاونډیو ته ګواښ نه و او هغوی ته به هیڅ ګواښ نه پیښوي موږ د افغانستان شاوخوا ته ټولو پرتو هیوادونو ته د دوستۍ لاس ور اوږد کړی او له هغوی هم د ورته ګام پورته کولو تمه لرو د افغانستان او آسیا د جنوب لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د اول وار دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز کابل ته ځي
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي دوی په افغانستان کې د سولې لپاره له افغان حکومت سره کار کول غواړي دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی هم په دې وروستیو کې څو ځله دا خبره تکرار کړې چې دوی له پاکستان سره هر اړخیزه مذاکراتو ته تیار دي په پاکستان کې پښتنو ملت پالو تر دې وړاندې څو ځله د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ښه کولو لپاره تګ راتګ او هڅې کړي دي اوس پښتنه دا ده چې دا ملت پال په اوسنیو حالاتو کې څه کولی شي بوریوال کاکل په دغه اړه رپورټ لري
پښتانه ملتپال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په شکولو کې د خپل رول په اړه دوی خبرې کوي دوی وایي یو خو په مرکزی حکومت کې ندي او بل د دوی په وینا په خپل جمهوری حکومت هم د ملک پر بهرنی تګلاره واک نه لري د عوامي نېشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وایي دوی ځکه څه رول نسی لوبولای چې په حکومت کې ندي
مخ په کې چاو اوس نو چاتن څنګه ویلې تاسو څه کوي یا مکه وي او کوي پالیسان جوړي یا یا پارلمان جوړي یا انتظامیه جوړي یا په څه ایته مکی نو حکومت کې کوي سره نو به سره وویل
د پښتونخوا ملي او میګون مخکش سېنېټر عثمان خان کاکړ وای د دوی خبرې به هغه وخت شای یو څه ګټه رسولې وای چې د پوینه د پاکستان بهرنی تګلارې په جمهوریت توګه ټاکل شوی پارلمان جوړولای
لکه څنګه چې موږ هر وخت ویلو چې افغانستان کې مداخلت بند کړي افغانستان سره خبره وکړي او په اخلاص وکړي چې دغه پابندي وکړي چې له حکومت سره اختیار نه وي پارلمنت سره اختیار نه وي نو د ملتپالو ګوندونو خو سره ځان کې جوړیږي په دې خبره کې
ملتپال ګوندونه تور پوری کوي چې د پاکستان بهرنی تګلارې او په ځانګړې توګه له افغانستان سره د اړیکو څرنګواله د جمهوریت حکومت پر ځای پوځي اسټابلیشمنت ټاکي خو دا خبره هم مرکزی حکومت او هم پوځي اسټابلیشمنت یوازې تور بولي د سیمې ځو چارو کارپو اجازه خټک وای تګلارې که هر څوک جوړوي خو په کار داده چې اسلام آباد او کابل له یو بل سره کښېني او پر ټولو حل غوښتونکو مسلو خبري وکړي
پاکستان هم دې سخت فشار لاندې دی مختلف وزیر سره اړخونو نه دن حالات هم دي بهر هم دي افغانستان هم دنیا ویني چې
هلته کې د ترګرۍ مسله ده، د نور انتشار دی، هلته ملک جوړولو مسله ده. هلته کې نو دې کې دواړه ضرورتونه دي چې یو به سره کښېني او خبرې وکړي تر څو پورې چې دوی سم بامانې خبرې نه دي کړي، څه فیصلې نه دي کړي، د یو بل خبرې نه دي منلي. صرف څه مني، څه به روغ مني، څه به بل مني، الله به کېږي. خبرو اترو نه علاوه خو بله صلاح نشته دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لوړپوړو حکومتي چارواکو د تګ راتګ په اړه لاڅنه دی ویل سوی، خو په کابل کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا به ډیر زر کابل ته سفر وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د عمل د نورو برخو په شان اسلام آباد او پېښور کې هم د نهم محرم ماتمی جلوسونه نن د خالی په ورځ راوستي شوي او د ټاکل شوو لارو تیرېدو وروسته به هم نن ماښام اختتام ته ورسي. بلخوا حکومت په دغه موقع باندې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. د احمدالله په راپور کې نور تفصیل اورو.
د اسلام آباد پولیسو تر مخه د نهم محرم مرکزی جلوس د جیش پګم سیکټر نه راوتلو وروسته په ټاکلې شو لارو روان دي او جلوس به همنن په جیش پګم دویم کې اختتام ته رسی. د مرکزی جلوس لپاره د امنیت کوټلي ګامونه پورته کړی شوی دي او د جلوس هوایی نگرانی سره سره ټاکلې شوی ټولې لارې د هر قسمه ټریفیک لپاره تړلې شوی دي. د پولیسو په وینا چې د جلوس حفاظت لپاره د اسلام آباد پولیسو سره سره رینجرز او اف سی اهلکاران هم ځای په ځای کړی شوی دي. بلخوا داخله وزارت کې یو خصوصي څارنې یا مانیټرینګ سیل هم جوړ کړی شوی دی کوم چې په ټول ملک کې د امنیت جاج اخلي. د تر څنګه په نهم او لسم محرم باندې د ملک په زیاتره لویو ښارونو کې موبایل سیګنلې بندي وي. د ملک په څلور وڼو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په لویو او وړو ښارونو کې هم ماتمی جلوسونه راوستي شوي دي کوم چې بعد تر ماښامه خپل منزلونو ته رسیدو وروسته اختتام ته رسی. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال تر مخه د نهم محرم مرکزی جلوس د پېښور صدر حسین یحال امام برګان راوتلې او فواره چوک په شمول ټاکلې شو لارونه تیرېدو وروسته به هم یاد امام برګا کې اختتام ته رسی. د پېښور په شمول د صوبې په یو شمېر ضلعو کې موبایل سرویس تړلې شوې ده او په ښار کې دفاع یو سل څلور څلوېښت لګولو وروسته د موټر سایکل، ډبل سورلۍ، وسلې او کرکه خورونکو تقریرونو هم بندیز لګولې شوې. د تر څنګه د جلوسونو امنیت لپاره پولیس هم ځای په ځای کړی شوی. په کراچۍ کې د عاشورې مرکزی جلوس د نشتر پارک نه راوستي شوی او مختلفو لارو نه تیریدو وروسته به حسینیا ایرانیا کارادر کې اختتام ته رسی. د تر څنګه د پنجاب صوبې په لاهور، پینډی، فیصل آباد او نورو یو شمیر ښارونو کې هم د نهم محرم مرکزی جلوسونه راوستي شوی دي او د صوبې په یو شمیر ښارونو کې دفاع یو سل څلور څلوېښت لګولو وروسته په ډبل سورلۍ او د وسلې په نمایش بندیز لګیدلی دی. احمدالله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس اردو خیبر پختونخوا پېښور ته چرته چې د ډینګي وایرس د خورېدو له کبله یو شمېر نور خلک ناروغه شوي دي او د چارواکو په وینا اوس دغه وایرس له کبله تر اوسه 9 کسان خپل ژوند بایللی دی. د دې نه علاوه د سرکاري شمېرې تر مخه پرون په 1400 نورو ناروغانو کې د ډینګي وایرس تصدیق شوی دی. معلومات شبیر احمد جان راکړي.
پېښور کې د تاکال او غیر چاپېره سیمو د اوسېدونکو خلیل قامی جرګي یو غړي ارباب خزر حیات مشال لیډو ته ویلې چې پرون ماخام د تاکال سیمې ارباب ذاکر الله نومي کور ودانه د ډنګي رنز له وجې مړ شوې ده چې ورسره د ډنګي د لاسه د وجل شو شمیره یو کم سلويخت رسیدلې ده. ولې بلخوا د خیبر پښتونخوا د سیټ محکمې د ډنګي ریسپانس یونټ یا د ډنګي په حق له د معلوماتو لپاره ټاکلې شوې څنګه ویان ډاکټر عطا الله مشال لیډو ته ویل چې تر دې دمه 8 کسان د ډنګي له وجه وجل شوی دی او د دغه زنانه د وجن اطلاع لا په سرکاري توګه دوی ته نه د میلو شوی. ډاکټر عطا الله زیاته کړه چې پرون ماښام 5 پورې دوی ته رسیدلي رپورټونو تر مخه په ټوله صوبه کې د 1900 نه زیاتو کسانو ټیسټونه شوي دي چې پکې 1400 ناروغو کې د ډنګي وایرس پخلی شوی دی او هم پرون د 100 نه زیات کسان په بیلابیلو هسپتالونو کې داخل کړی شوی دي چې ورسره دا وخت په ټوله خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو هسپتالونو کې د ډنګي د لاسه ناروغ شوي داخل شوو کسانو شمیره د 313 نه اوړېدلې ده. د یادونې ده چې د رواني ګرمۍ موسم کې تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې د 1000 نه زیات کسان د ډنګي ماشي اغیزمن کړی دی. بل خو تیر ورځ پیښور های کورټ هم د خیبر پښتونخوا حکومت او صوبایي د صحت محکمې ته په سختۍ ویلي دي چې د ډنګي رنس قابو کولو کې حکومتي ګامونه کافي نه دي او باید په بیړني بنیادونو باندې اوس هم او راتلونکي کې هم د دې ماشي او رن د خورېدو په ضد ګامونه پورته کړي او ولس سره په دې اړه پوره پوره مرستې وکړي شي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د ډنګي ریسپانس یونټ ویان ډاکټر عطا مشال لیډو ته دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا د صحت سیکرټري عدالت ته ویلي دي چې راتلونکي پنځو کالو کې ډنګي ماشي دوی نشي ختمولی، خو له خپل توان سره سم دوی لګیا دي او د ډنګي ماشي او د دې د خورېدو په ضد هلې ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د شمالي وزیرستان میرالی او سوډي سیمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې خناق ناروغي او زل بیا خوره شوې ده او زیاتره ماشومان ځپلې دي. دوی وایي چې په دې کې ډېر ناروغه ماشومان پېښور روغتونونو ته لیږل شوي دي او حکومتي چارواکي وایي چې په سیمه کې د دغه مرض پر ضد کمپاین پیل کړی دی. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې میرالی ایسوړي او خواوشا کې ډیپټیریا یا خوناک ناروغي په ماشومانو کې یو ځل بیا خوره شوې او د ایسوړي کلی څلور ماشومان په یاده ناروغي اخته شوي پېښور خیبر روغتون ته رسول شوي. د میرالی ایسوړي کلی اوسیدونکي محمد سلیم چې زوی یې خوناک ناروغي نیولې وایي تیره ورځ څلور نور ماشومان په یاد کلی کې دغه ناروغي نیولې چې زر دغلتا د واکسینو مهم پیل شي.
پارینا چې کیم دا لانی نه شوی دی تلویر نیش په کلیشنر راسي کې سینا دی خیبر ټیچینګ هاسپټل سیمه کې اډمټ کړه. دا دوام کیس دا غا چې کیم دا قطر وړو په شاور ته ډبګری تا میر دا دین تنظیمانه دا یو ډیماند چې توسه چې ویکسینیشن وکي مزید بچونه ته چې دا بیموریونه لګي.
مامور دا وړوای تیر کال خوناک ناروغي د غلطه په زیات شمیر کې ماشومان وژلې او متاثر کړي ول. سو دوی د صحت محکمې نه غوښتنه کړي چې په یاد ناروغي زر قابو راولي.
ا بچیان یو دلته راوړي دي کې پی ایچ پېښور کې ریمیټ دي او د ډاکټرانو دا وینا ده چې دا بچیان موږ دلته نه ډیسچارج کوو هم نو په ایسوړي گاوں کې کم از کم د هر پیشنټ 35 کم کورونا راځي پې کې ویکسینیشن لازمی دي.
کله مو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر رحمان افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې ایسوړي کلی کې خوناک ناروغي خوره شوې او پرونه پورې دغلته د ټیکو مهم کړي چې څلور سوه ماشومانو ته حفاظتي ټیکې لګولې او په ټول وزیرستان کې به زر د یادې ناروغۍ پر خلاف مهم پیلوي.
دا رپورټ موږ تم راغلی و د کېټي هسپتال نه. نو ما چې څومره زمونږ ویکسینیټرز دي او سره د ډاکټر چې کوم دیټ موږ دغه علاقې ته ولېږل درې څلور ورځې شي کې نه موږ دا کمپین وکړو. موږ دې کې څلور سوه نه زیات ماشومان ویکسینیټ کړي په دغه علاقه کې. مزید د خورېدو نه بیماري رئیسارم کو او بل دا چې په ټول نارت وزیرستان کې به شي کې نه ویکسینیشن کېږي چې په نه ټیمونه موږ جوړ کړي دي. موږ د فاټا سیکرټریټ
دا یادونه ده چې تیر کال خوناک ناروغي د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې په زیات شمیر کې خوره شوې وه. ډاکټران وایي یاده ناروغي د یو ماشوم نه بل ته ډیره زر خورېږي چې متاثره کس باید یوازې وساتل شي. دوی دا هم وایي چې یو ځل خوناک ناروغي ماشوم ته ولګي نو ایډیس انجکشن سره علاج ممکن دی چې دغه انجکشن د بهر نه راغوښتل شي او پاکستان کې دغه انجکشن یا واکسین نه جوړیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې هم د پاک ترک په سکولونو کې د زده کوونکو میندو او پلارانو د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې له لاهوره تختول شوی د تعلیم ترک کارپو دې راخوش کړل شي او دغه کورنۍ دې خپل هیواد ته په زور د لیږلو نه ډډه وکړي. نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
د پاک ترک د ښوونځي زده کوونکو د غومندو پلرو تیر وز د کوټ پرېس کلب مخ ته احتجاجي مظاهره وکړه او د لاهور څخه د ترک مایر تعلیم مسعود کازماز او دغه د کورنۍ د غړو د تشتونو په ضد څه داسې شعارونه ورکول. و مزاری ته وینا کوم کول چې ترک استادان د تیرو دوشت کلو راهیس په پاکستان کې د علم رڼا د خپرول لپاره خپل خدمات ترسره کوي. په دې ترڅ کې بغوښ سو وایوي میرمن سایمه خان ته
پرزوند د تعلیم لپاره دغه کې خپل کورونه پرېښدل خپل خلګې پرېښدل او په بدله کې مې ژغی ته چې شور کې بجای د عزت ورکوونکو مې ژغی برباد کړ. دنیا ګرد ورته پاکستان پرېښدي راستي دی ویا مې د تعلیم د الله د پر راغلی پاکتور خالی سبق نه ورته وای پاکتور دکشنانو تربیت کی مې ژا تربیت خپل دکشنان سره واخستې مې خپل ترکی شاتزه برته غواړم.
ته وبلز د کونکو پلار جمیل احمد وینا و چې د ترک مایل تعلیم تشتونه د پاکستان لپاره د شرم خبره ده.
خپل مشتوی پاکستان ډیر موزي بش ملتي او ډیر شنو مل مدې خیال ساتل کیږي لیکن دا واقع خل په دنیا واوري نو هغه مې په شي شي ټیک نه تړي هغه مې په سیاسي غلط ټیک تړي چې وګوره نور کله خود شته ګرځي په دامل کې دونه زیات و او نن چې په دامل کې د ملمم عزت د چې ملمم کور ته ورشي او د هغه کې په بل خوا کې سره
پر دې محل ظفر الله د حکومت څخه غوښتنه وکړه د ترک مایر تعلیم او د هغه د کورنۍ د غړو در خوش کول لپاره سم د لاس ځانګړي ګامونه پورته کړی.
نن دغه ټیچران دا کوم چې خپل ملک او خپل دغه پرېښدي قوم پرېښدي خپل وطن پرېښدي نن راغلي دي په پاکستان کې د تعلیم ورکی او دغه سکیورټي فورسز چې نن دغه تعلیم نه پرېښدي دی دا غواړي چې دا کوم ټیچران دي د ملک سره ولاړ شي. صرف او صرف دا یو پولیټیکل ایشو دی دغه سیاسي مسله دی پاکستان ګورنمنت ترکیش ګورنمنت چې دی هغه خپل په حواله سره
دلته خبره دادونه ورده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر تیر کال شاوخوا و او استادانو او د هغو د کورنۍ و نورو غړو ته د راتلونکي نومبر د میاشتې تر وشتمې نیټې پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې وه. خو د لاهور د اوسنۍ پیښې له امله یو ځل بیا ترکي استادان تر سخت زینې د باب لاندې راغلي دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوس ورزکور مې دا چرته چې په بړچنار کې د زنانو سرکاري کالج زده کوونکو د بورډ له لارې د 15 او 16 جمعات د امتحان پر شفافیت ګوتې اوچتې کړې دي او ویلي دي په تعلیمي ادارو کې د امتحان پر وخت ممکنه په آزاد توګه نقلونه او رشوتونه اخیستل کیږي او هیڅ مخنیوی نه کیږي. تفصیل د طارق ورغزی په راپور کې و.
د پاچینار یو زده کوونکی چې نوم نه خودلو په شاد مشال لډو ته غږ ورکړو وای کله چې امتحان شروع شو نو په کالج کې ورنه د جنټانو له لارې پیسې واخستل شوې چې بیا ورته په امتحاني حال کې نقل په مکمل توګه آزاد وو. هغه زیاته کړه چا چې د پیسو ورکولو انکار وکړو پر هغوی کې سونه جوړ کړی شول.
نوی کی اول مانه 2000 روپے خستی سٹارٹ کی دویم اپی سر اما مانه تارا دیر پاندی مانه 2000 روپے دیو خستالی ما سیل افرام ایسا کسا تیف تاکسی پری وشی کنه زنا سٹوڈنٹ آغا دیر غریب فیملی نتالوک بری کنه آغوی پیسی ندیویر کرین آغوی سر دی دیر زیادا خستره.
حال تا دستکون کو اتحاده دو کورم سٹوڈنٹس ارگنیزیشن مشر محمد سلیم اور اگزه ده تعلیم محکمه لا چارواکو او غختال چه ده دغی خبره ده تحقیقات وکړي چې په تعلیمی اداره کې ولی د امتحان پر وخت نکلنا آزاد پر خودلو لپاره لزده کون کو رشوتونا واخستل شول.
سکوم تیچران دی غده ترمیت خیشی تا روان نسل تا پاتا ولگی کی سا مطلب دا نکل قوم دا پارا کلی دا پارا ولست دا پارا و بچو دا پارا یون اصور ده دینه ایلاو پا پرایویت سکولونو کیم دا کی گی خلی یون و حلکانو دا پیسی غنده بیا سبور نکوم عمل را شیغی تاویر کهی اغا پیسی پروگرامات و تکری او سټریک اکشن د پدیوانی واخسته شي چې مو د بچو کوم مستقبل دی د بچي.
په دې اړه د سرکاري کالج پرنسپل د رباب لا انکار رستا موږ د کوهاټ یونیورسيټي د امتحان کنټرولر لبادر خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا و چې سره داسې معلومات نشته چې هلته د پړچنار په سرکاري کالج کې د امتحان پر وخت د کونکو ته په آزاد توګه نقلونه پرېښودل شوي دي. بادر خان وایي که څوک ورته د رشوت اخستو ثبوت ورکړي نو خامخا بور باندې کاروایی کولی شي. تعلیم محکمه د ریکارډ تر مخه په کوهاټ ډویژن کې د ستمبر میاشت له 13 تر 18 نیټې د بورډ له لارې د 15 او 16 جمعات زده کوونکو امتحان واخیستل شو چې په دې کې لکور مې تر یونیم سلو پورې زنانه زده کوونکو برخه اخیستې وه. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوردن کو مشال لیډو ته غوږی درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د ماسپخین سلور نیمه بجې کېدون کې دی د انیس اجمل له مهم خبرونه اورو د خبرونو نرستره ته د قامی نړیوالو مطبوعاتو نه مهم ټکی وړاندې کوو زمونږ ونی ځ خبرونه د نیمه نړۍ غږ به هم اوري
د قبلی سیمو ځینو سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې فاټا ته د عدالتي نظام سره د شخړو د هواري کونسل هم غوښتل شي. نن د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل افریدي وویل چې دوی بیګانه وخت د سفران له وزیري مملکت سره د ملاقات پر مهال دا هم غوښتي چې قبایلو ته د په راتلونکو ټول ټاکنو کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوسټ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د یو لوړ پوړي پلاوي سره سبا کابل ته ورسي او له افغان چارواکو سره به راتراګري سید مبارسي د افغانستان سولې او ثبات او سرحدي مسلو په اړه خبرې وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي مخنیوي څانګې ویان ډاکټر عطا الله وایي د صحت سیکرټري عدالت ته ویلي چې تر راتلونکو 5 کلونو پورې په صوبه کې ډینګي ماشي نشي ختمولې خو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هلې سلې کوي. ډاکټر عطا الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د دې ناروغۍ نه د مړو شمېره 80 ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا په ګډون په پاکستان کې د محرم درسته روزو لپاره سخت امنیتی تدابیر نیول شوي او په هغو سیمو کې اضافي پولیس او سرتیري سپر سیکل شوي دي چې په دغو روزو کې د امنیت له پلوه حساسې بلل کیږي. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو زده کوونکو داغي پلرونو له حکومت غوښتنه کړې چې لاور د تختول شوي ترک استاد مسعود کچماز او دغه د کورنۍ غړو د موندلو لپاره د ګامونه پورته کړي. تیر ورځ تکویټې پریس کلب مخې ته زده کوونکو د ای کورنو د یو احتجاجي مظاهرې پر مهال دا غوښتنې کړې دي. په شمالي وزیرستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي د میر علي تحصیل په سوړي کلي کې د نخناک ناروغۍ ست مهم پیل کړی دی. د صحت محکمې چارواکي ډاکټر رحمان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې تر پرونه پورې شاوخوا 400 ماشومانو ته حفاظتي ستنې لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ او نورو چارواکو سره لیدلی او د تجارت د شمالي کوریا اټومي ګواښونو چین ته د امریکایي ولسمشر د راتلونکي سفر او په بیلابیلو چارو ورسره خبرې کړې دي.
نووره د سرد اسلام آباد ته چرته چې احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتر دی او دغه نه مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان افغانستان او چین ترمن زاده تر هغري او خپل منځي شخړو نه سربېره د ملګرتیا او اعتماد بحالۍ لپاره روان درې اړخیزه مذاکرات په خطوګه مخ په وړاندې روان دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې په تیرو 15 کالو کې د تر هغري لوجې پاکستان او افغانستان ته ډېر زیان رسیدلې دي. نو په کار ده چې دواړه ملکونه خپل منځي شخړې ختم کړي او په ګډه سره د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې پاکستان همیشه دا کوشش کړي چې د افغانستان بیا ودانۍ کې خپل کردار ولوبوي. نو وخت راغلی چې د اعتماد لړۍ بحاله کړي شي او د خبرو اترو دا سلسله پر راتلونکي کې هم پکار ده. خو ضرورت د دې خبرې ده چې مذاکرات د څه مثبت نتیجې ته ورسولې شي. آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې 13 د ډینګي لوجې یو بل تن مړ شو او په صوبه کې د ډینګي لوجې د مړو شمېره قریبا 40 ته رسیدلې ده. ورسپانه لیکي چې صوبایي حکومت په متاثره سیمو کې سپری شروع کړی ده خو پکار ده چې د ماشو او مچانو خاتمې لپاره دی په کچ د صفائی مهم شروع کړي. د سره سره خزل یا کچره د بیا په کار راوستو لپاره پلانټونه هم ولګوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې په هنګامي بنیادونو د ګامونه پورته کړي چې صوبې نه د ډینګي خاتمه ممکن شي. ورسپانه د نویوم نیوز په خپل ادارې کې لیکي چې د نرخونو ټاکنې کمیټو د ټماټر وروستو د وریجو چینی او دالونو هم مصنوعي قلت پیدا کړي دي چې له وجې د یادو خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافي خدشه پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې دغه اختر نوړان دي ټماټر 40 روپۍ کیلو خو وسته 200 روپونه اوړېدلې دي. نو حکومت له پکار دي چې د وسنه دي خوراکي شیان ذخیره کونکي مافیا پر ضد ګامونه پورته کړي. ګنې هغه ورځ لري نه ده چې د دالونو چینی او ریجو نرخونه به هم لکه د ټماټرو ډیر زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان لومړی خزینه گورنر د لری کولو په موضوع لیکنه خپره کړې ده او فارن افیرز مجلې په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو پر حالاتو تازه معلومات ورکړي دي. د دواړو لیکنو مهمه برخه د ګل ایاز نو
له برتانی خبرونکو انډیپندنت ورسپانې لیکلي چې د افغانستان منځنی ولایت ډایکونډي کې په لومړی وار لپاره په 2015 کال کې خزینه گورنر معصومه مرادی ټاکل شوی و. په هغه وخت کې مذهبي مشرانو د دې سخت مخالفت کړی و. د افغانستان مقامی حکومت د دفتر وایاند منیره یوسفزاده د دې خبرې پخلی کړي چې د ډایکونډي گورنر معصومه مرادی له خپل څوکۍ لرې کړل شوی ده. ورسپانې لیک افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لری پرتی ولایت ډایکونډي لپاره مرادی ټاکلې و، خو په هغه وخت کې ډیر زیات مخالفت سره مخامخ شوی و. ورسپانې لیک چې د افغانستان په کې دوه وزیران دي، د دې ترڅنګ یو د گورنر مرستیاله او دوه ولسوالان شامل دي. ورسپانې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کړې و چې په سپریم کورټ کې خزینه قاضي ولګوي، خو پارلمان د دې خبرې مخالفت کړی وو. ورسپانې کې د افغانستان په سیاسي نظام کې جنگ سالاران زیات قدرت لري. بلخوا فارن افیر مجلې لیکلي چې له میانمار نه 3,6,000 روهنجیانو خپل کورونه پرېښي دي او بنگلاديش ته کډه شوي دي. دا په روان کال کې دویم ځل دی چې روهنجا مسلمانان له خپل سیمو نه بل ځای ته کډه شوي دي. د دې نه مخکې تیر کال اکتوبر په میاشت کې اتیا زره روهنجا مسلمانانو خپل کورونه له هغې رسو پرېښي وو چې حکومت د دوی خلاف عملیات شروع کړي ول. مجلې کې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو د غوښتنو باوجود په هغه سیمه کې د تشدد پېښې بندې شوې نه دي. مجلې کې د میانمار حکومت دریځ لري چې په هغه سیمه کې یوازې ترهګر په نښه کوي او هغه روهنجا وسلوال دي چې پر ضد یې کاروای نه کوي. مجلې کې د میانمار حکومت د روهنجا مسلمانانو نورو سیمو ته کډه کېدو په اړه وایي چې دغه شمېرې سمې نه دي. مجلې د ملګرو ملتونو د شمېرو په حواله لیکلي چې بنگلاديش ته ورکړه شوي روهنجا مسلمانانو کې 60% ماشومان دي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ با د نومبر په میاشت کې د ختیځ ایشیا 15 هیوادونو ته سفر کوي. د سپینې ماڼۍ په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ با د جاپان، جنوبی کوریا، چین، ویتنام او فلپاین ته په رسمي سفر کې له امریکا سره د هغوی پر سیاسي او اقتصادي اړیکو خبرې کوي. په دغه اړه نور معلومات د فرشته جلال زینب.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د روانو سیاسي لانجو او لفظي شخړو په اوج کې به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ختیځ آسیا 15 هیوادونو ته سفر وکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د نومبر میاشتې په 3 نیټه جاپان، شمالي کوریا، ویتنام، چین او فلپین ته سفر پیل کړي او د نومبر په 14 به واشنگټن ته ستون شي. سپینه ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویلي چې دا سفر به د شمالي کوریا د اټومي ګواښ په وړاندې د مبارزې لپاره د نړیوالو تعهد لاک کلک کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې سفر پر مهال په فلیپین کې د جنوبی او ختیځ آسیا د هیوادونو د سازمان آسیان په سرمشریزه او په ویتنام کې د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په دواړو غونډو کې د آسیا په ختیځ او جنوب کې د امریکا د اقتصادي او تجارتي اړیکو پر راتلونکي او خپل لیدلوري خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون چین ته ورسېد. چین ته د ټیلرسن د سفر یو اساسي هدف هم پر شمالي کوریا د فشار زیاتول دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په مکرر ډول پر چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو په مخنیوي کې له نړیوالې ټولنې سره مرسته وکړي. د جرمني د خبري اژانس په حواله د شمالي کوریا د تجارت 90% اتکا پر چین ده. د چین حکومت د پنځمبه پر اعلان وکړ چې د شمالي کوریا ټول هغه شرکتونه چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر میاشتې کار بند کړي او باید وتړل شي. د چین حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړلیک پر اساس دا اعلان کړی چې 13 میاشتې پر شمالي کوریا د زیاتو بندیزونو لګولو لپاره تصویب کړ. د امریکا ولسمشر په مخ کې پر چین نیوکه کوله چې د شمالي کوریا د فعالیتونو د مخنیوي لپاره کافي اقدام نه کوي، خو د تیرې سه شنبه په ورځ د چین له ولسمشر په دې مورد کې د همکارۍ له امله مننه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به له چینایي چارواکو سره هغه هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر روان سفر پر اجنډا او جزئیاتو هم خبري وکړي.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
ډیلی ټایمز رسپانډ لیکلی دی ملالہ یوسفزئی ته په یو امریکن په هنتون کې د جایزې ورکولو په پروګرام کې هغه ویلي دی دا به د خپل میشن یعنی د جنکو د تعلیم لپاره خپل مبارزې لا دوام ورکړي. هغه زیاته کړې دا د یوازې په پاکستان کې د جنکو د تعلیم لپاره نه بلکې د ټولې نړۍ د جنکو د تعلیم لپاره هڅې کوي او کله به هم د خپل مرام نه پرشان نشي. دغه لیکنې مهمه برخه د فرخنده اسد نو
په ډیلی ټایمز کې اکبر احمد لیکي د به اکثر داسې فکر کاوه چې د ساینس او ټیکنالوژۍ په موجوده دور کې چې نړۍ ډیره پرمخ تللې ده، په امریکا کې د اسلاموفوبیا په دې دور کې به آیا دا ممکنه وي چې خلک به د یو مسلمان او خاص کر د یوې جینۍ خبرې واوري؟ خو د سپتمبر په 15مه نیټه دته د دې خبرې ځواب هله ملاو شو چې د واشنگټن په امریکن پوهنتون کې د هم په هغو 2000 کسانو کې یو وو چې دغه پوهنتون په یو لوی حال کې ملالی یوسف زیتا د جایزې ورکولو او د هغې خبرو اورېدو ته راټول شوي وو. هغې ته انول وانګ آف د ایئر جایزه د امریکن پوهنتون مشرې سلویا بروویل ورکړه. دغه دستوره سږ کال پر دې هم مهمه وه چې هغه لومړی بهر ملکۍ، لومړی پاکستانۍ، لومړی پښتنه او لومړی مسلمانه ده چې دغه جایزه ترلاسه کوي. هغې دا هم وویل دا د دغې جایزې تر ټولو ځوان او تر ټولو ټیټه ګټونکې هم ده، او د هغې پر دې خبره په حال کې خلکو ډېر وخندل. خپلو خبرو کې ملالی د نړۍ د هغو سیمو ذکر وکړ چې چرته د نجونو تعلیمي شرح ډېره کمه ده، یا هم چرته جنکۍ د تعلیم حاصلولو په لاره د خنډونو سره مخ دي. هغې د ملالا فنډ د کارونو ذکر هم وکړ او ویل ملالا فنډ غواړي چې حکومتونه او ځای مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو د تعلیم، د دوی د پرمختګ، د ښځو په ټولنه کې رول او د دوی پر مسلو زیات کار وکړي، او مقصد یې همدا دی چې په ټوله نړۍ کې د زیاتو نه زیاتې جنکۍ سکولونو ته لاړې شي او زده کړې وکړي. لیکوال وایي ملالا نن د یوې جنۍ نوم نه دی، دا د یو تحریک نوم دی، او یو بل پاکستانی په ټوله نړۍ کې داسې یو ستوری نه شي کېدی څنګه چې ملالا ده. خو بیا د حیرانتیا خبره دا هم ده چې ملالا په پاکستان کې د زیاترو خلکو نه ده خوښه، او داسې فکر کوي چې ګنې پر هغې وسلوال برید پلان شوی وو، او دا چې ملالی او د هغې پلار غوښتل د دې حملې سره د غربي نړۍ پام ځان ته واړوي. خو د دغې هر څه باوجود ملالی خپله حوصله نه ده بایل او نه خپل مقصد پرېښو دی. ملالې پر خپل وینا کې د سوات هغه وخت ذکر هم وکړ چې طالبانو د جنکو په تعلیم بندیز لګولې وو. هغې وویل د دغه برید وړاندې به دې سره ویره وه چې دا به د سکول نه منی کړل شي او یا به ووژل شي. خو بیا دا هم د دغه هر سنه تیره شوه او اوس هیڅ داسې ویره نه لري. هغه وایي دا به خپل خوبونه رښتیا کوي او د دې خوب د نجونو تعلیم دی. هغې په خپل وینا کې خلکو ته وویل اسلام خوز الله د تعلیم حق ورکوي. هغه خلک چې په ټولنه کې د اسلام په نوم کرکه خوروي هغه په دوی کې نه دي شامل. هغه زیاته کړه اسلام د مینې او امن مذهب دی او د تشدد لپاره هیڅ ځای نه لري. لیکوال وایي دی نور هم خوشاله شو چې ویلې دل خلک څومره د هغې خبرو ته اهمیت ورکوي او د هغې د مشن یعنی د جنکو د تعلیم مرسته کوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو. اوردون کوس وخت شوې دي زموږ د ونیز خبرونې د نیمې نړۍ غږ. دا خبرونه تاسو د پاره احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د نیمې نړۍ غږ د مشال رادیو ونیز خبرونې د نیمې نړۍ غږ کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په قبالی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د شذو د ځواکمنولو او د دوی پر خپل پښو د درو لپاره یو شمیر تنظیمونه کار کوي. دغه تنظیمونه په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د شذو په ژوند کې د مثبت بدلون په تکل راوتی دي. اونې خبرونه د نیمې نړۍ ژغ کې دا ځل د میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیم د خویندو کور حال دکو چې څه فعالیتونه لري او په ټولنه کې څه ډول مثبت بدلون رامنځته کوي.
Thank you.
د خویند کور په 1993 کال کې جوړ شوی او د دې پیل د خیبر پښتونخوا په اوو کلو کې له فعالیت سره وسو. د دې تنظیم جوړونکې مریم بیبی وایي چې ښځې په کور کې دننه او د باندې د یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي او له دوی سره په جایداد، خوړو، ناروغۍ او همدغسې په ولسي ژوند کې توپیري چلند کیږي. نوموړې زیاتوي چې د خویند کور جوړولو مقصد یې دا و چې ښځې په خپله هڅه وکړي چې د خپلو ستونزو او مشکلاتو لپاره راټولې شي او همت وکړي. د خویند کور دایره اوس غځېدلې او د خیبر پښتونخوا په ګډون په قبایلي سیمو کې هم د ښځو په برخه کې کار کوي. دا چې مریم بیبی د تنظیم جوړولو پر وخت له څه ډول ستونزو او کړاوونو سره مخ شوه، نوموړې وایي چې په لومړي سر کې یې ډېرې ستونزې وګاللې، خو بیا وروسته پر دوی د خلکو باور زیات شو. مریم بیبی وایي تنظیم یې په لیرې شاته پاته او کلیوالو سیمو کې کار کولو ته لومړیتوب ورکوي او خلک د دوی د کار او فعالیتونو ډېره ستاینه کوي او غواړي چې د هغوی په سیمه کې هم دا تنظیم کار پیل کړي. د خویند کور د پروګرامونو د څانګې مشره ګلالۍ له دې تنظیم سره د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي. نوموړې وایي اوسمهال د دوی تنظیم د تعلیم، روغتیا، سیاسي او مدني حقونه او د کار روزګار په برخو کې فعالیت کوي. د نوموړې په وینا د دوی تر انتظام لاندې د نجونو شاوخوا 40 سکولونه فعالیت کوي.
تعلیم کې زمونږ اوس هم په دې وخت سره زمونږ 40 سکولونه دي چې کنټرول جنکو د پاره دي او موسټلی پرایمري ایجوکیشن باندې دي. زمونږ اوس کرنټلی هم څو ماشومان زمونږ په سکولونو کې دي چې کوم دي 40 سکولونو کې دي، هغه د 40 اباو ماشومان دي او ټول داسې ځایونو کې دي. دا سکولونه چې کوم لکه داسې دیر کې، دیرپر کې، داسې فاټا کې، بنو کې، صدا آی ڈی پیز دپاره ماشومانو دپاره سکولونو دي چې کوم دا په دې فاټا کې چې کوم آپریشن کېږي هغې د وجې نه چې خلک لاندې راغلي دي، دلته کې اوسېږي، ډسپلیس شوي دي، هغې دپاره سکولونه دي. دا ټول ماشومانو ته مفت کتابونه، مفت یونیفارم، ټایم ټو ټایم هغې سکولونو کې لایبرریز دي، هغې سکولونو کې چې سم کریکولر اکټیویټیز کېږي. او بیا ایون د هغې ماشومانو مونږ فردر هم کوشش کوو چې هغې مین سټریم ته راولو، که زمونږ سره هغه ځای کې پنځم جماعت نه پس سکول نشته، نو مونږ هغه شپږم کې یا اتم پورې زمونږ سکول دی، لس نه هم نشته، نو مونږ ګورمنټ سکول کې داخل کو، کوشش کوو چې هغې ته سکالرشپ بندوبست کړو، هغې چا سره لینک کړو.
ګلالۍ زیاتوي چې له تنظیم سره د پاکستان حکومت، د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې او عام کسان مالی مرسته کوي. بلخوا د خویند کور مشر مریم بیبی وایي له دوی سره له 350 څخه تر 400 پورې کسان کار کوي چې ګڼ شمېر ښوونکي یا استادان دي. نوموړې وایي د دوی په جوړ کړل شوو سکولونو کې په زرګونو ماشومانو زده کړې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر اوس خپل نور ماشومانو نجونو ته درس وایي. ګلالۍ وایي چې د تعلیم په برخه کې دوی له حکومت سره همکاري کوي او بند یا غیر فعال سکولونه بیرته فعالوي.
زمونږ ډېر زیات داسې زینو کې سکولونه دي لکه په فاټا کې او په فار فلنګ کې څونه ډسټرکټس دي، چې ما درته وبنو دي، داسې زینو کې چې هغه سکول ډسفنکشنل دي، لکه سکول خو شته د حکومت کتابونه وغیرہ کې کول ته کې تلیږي نه، ورته استاد نه راځي، یا هغه زینو کې هغه سکولونه بندي. مونږ هغه سکولونه فنکشنل کولو لپاره حکومت سره ملګر کار کوو، هغه رپورټ کوو، هغه باندې خلکو ته موبلایزیشن کو چې دا سکول وساسو د خې لپاره جوړ کړي. موږ ډیسفنکشنل سکولونه فنکشنل کول لپاره هم کوشش کوو. دغه شانتي حکومت نه د بجټ زیاتېدو لپاره موږ هغه سره کار کوو چې لکه د هغه د موږ ایډوکیټ خپل پروګرام وایو چې موږ وایو چې د لپاره تاسو د بجټ زیات کړئ او اسپیشلی موږ وایو چې جنکو د تعلیم لپاره بجټ زیات شي ځکه چې هغه ډیر زیات شرې خواندګي ډیر زیات کوم ده.
د خوند کور پر دې سربیره د روغتیا په برخه کې کار کوي. ګلالی وای دوی د ایډز، زنانه ناروغیو، د مور او ماشوم د روغتیا او لسدمې او جنگ څخه د پیداسو ناروغیو د مخنیوي په برخه کې هم کار کوي.
خلکو کې چې کله اویرنس او دی حوالی سرکارو کو نمونګه تا ډیر زیات اچ آی وی پازیټیو کسان دي، هغه ریفر کیږي اسپیشلی چې کوم زنانه دي او هغه رپورټ شي هغه مونږ سره رجسٹر شي مونږ هغه ته فری لکه چې کوم داوی پیکج دی چې کوم د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د پاکستان چې کوم رجسٹرډ فیسیلیټیز هغه ملاو شي ورته. دغه شانتي کې اکثر زینو کې د زنانو د صحت حوالی سره تعلق نه ني یا کار په تعلق نه ني نو هغه کې سړي ډاکټران وي مونږ داسې میډیکل کیمپس وغیرہ ارګنایز کوو او هغه کې خپله ډاکټره بوزو چې کوم گاینوکالوجیست وي چې کوم ایکسپرت وي چې کوم داسې کمپلیکیټډ کیسز وي هغه مونږ ریفر کوو. مینٹل ہیلتھ باندې هم مونږ لګ ډیر کار کوو ځکه چې څنګه کوم ایریا سره زمونږ تعلق دی هغه کې ټراما او داسې ډیر زیات چې مونږ سره د سي دغه هم چې څه مینٹل پیشنټس وي هغه مونږ ځان سره رجسٹر کوو خصوصا زنانا او هغه ته مونږ سره سرویسز ورکو کاونسلینګ او کوم دوايي ضرورت دی.
د خوند کور پر شزو کې د خپل ټولنیزو او سیاسي حقوقو په اړه د پوهې راوستلو لپاره بیلابیل پروګرامونه پر مخ وړي. ګلالی زیاتوي چې لدې کارونو د دوی هدف شزې پر خپل پښو درول دي.
زمونږ ټول پروګرامز کې د خود وړ وړ تنظیمونه جوړو په کلو په سطح باندې نو هغه کې بیا مونږ سره مختلف پروګرامز دي لکه مونږ هغه ته لیډرشپ پروګرام وایو هغه کې مونږ زنانو ته ټریننګ ورکو او د آئین حواله سره دا غي اویرنس کوو ورته وایو چې کم کم حقوق دي تاسو کم کم ځای کې تاسو حکومت نه خپل حق غوښته شي کم کم ځای کې تاسو د حقوق نه علاوه تاسو ریسپانسبلټیز څه څه دي چې کله اوټونه کېږي هغه کې د ووټ ورکولو کومه تاسو ریسپانسبلټی ده هغه به څنګه طریقې سره ورکوي او هغه حواله سره مونږ ورته حق ورکو. لیډرشپ پروګرام باندې مونږ هغه ته چې کله ټریننګ ورکو بیا هغه مدد کوو چې هغه فار ایگزامپل چېرته پولیټیکل دغه کول غواړي لوکل سطح باندې کوم حکومت چونه دی هغه کې چې کله هغه ساغشتل غواړي که په صوبایي او که په نېشنل باندې اټول باندې مونږ هغه سپورټ کوو. دې نه علاوه رائټ صرف دغه سیاسي حقوق نه علاوه چې کوم دغه کانسټیټیوشنل رائټس دي چې کوم آئین کې دغه حقوق دي لکه جائیداد کې حصہ ده لا زور واده نشي کې دي یا چایلډ میریجز باره کې چې کوم سيزونه دي هغه باره کې مونږ هغه اویرنس ورکو.
د خوند کور پر دې سربیره په اقتصادي توګه د شزو د ځواکمنتیا لپاره کار کوي او په دې برخه کې د شزو قانوني، اقتصادي او مسلکي مرسته کوي. ګلالی وایي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا په بیلابیلو سیمو کې شزو ته هنري زده کړې ورکړي او په کور کې دننه د یو کاروبار پیلولو لپاره د دوی لاسنیوی کړی دی.
دې کې مونږه ورته سکلز ټریننګ ورکو مختلف قسم چې کوم د دې د روزګار حوالے سره چې کوم ټریننګ وی هغه ورک ورکو تاسو کاروي په کاروي هغه یا مونږ خپل هم یو ورکو ورکو د پروګرام د کاروي چې کوم صرف زنانو د پاره وي هغه مونږ ورته لګ لګ کارځو کو چا ته د کاروبار کو لاولو د پاره زیات کارځ په کاری نو هغه مونږه مدد کوو چې هغه بانک ریکوایرمنټس سی کو د نور څه داسې څه د ډاکومېنټیشن کې یا څه کې قانوني مدد غواړي هغه ورته مونږ سپورټ کوو او هغه مونږ هغه ته هیلپ کوو. بل دا هغه چې کوم کاروبارونه چې چا ځانانو شروع کړي اکثر داسې وي چې هغه خو ټرین هم وي هغه سره هنر هم وي هغه چې کوم څیزونه جوړوي هغه مارکیټ ته رسائی ډېره زیاته مسله وي مونږ هغه ته مارکیټ ته رسائی ورکو مختلف لکه زمونږ لاهور کې یا پېښور کې یا اسلام آباد کې یا کراچۍ کې داسې مختلف نېشنل سطح باندې چې که داسې څه نمایشونه کېږي یا چې داسې دوکانونه چې کوم هغه هغه څیزونه ډسپلی کولی شي د هغې نمایش کولی شي نو مونږ هغه ته هغه رسائی ورکو مونږ ځان سره زنانه بوزو چې کوم زنانه هلته کې خپل د لاسټ سیزونه ډې نمایش وکړي او هغه خرڅ کړي شي.
که څه هم د خوند کور تنظیم په بیلابیلو برخو کې د شز لپاره په کلونو کار کړی خو دا چې په ټولنه یا د شز په ژوند کې څه ډول بدلون راوستي ګلالی خپل بریالیتوبونه را په ګوته کوي.
زبدر ته مثال درکما چې لکه دیر کې کله 1995 کې چې تخوند کور کار شروع کړو هغه وخت کې هغه علاقو کې دیتا استاد نه ملاوي دا لسن پاس استاد ورته نه ملاوي دا اوس چې دینو شکر الحمدلله لکه سخو ما کوی چې زمونږ افورت دي چې پکې حکومت کار کړی دي چې پکې نور ادارو کار کړی دي نو چې زمونږ د سکولونو ماشومان لګیا دي هغه هم هغه زمونږ هغه سکولونو کې سبقونه کوي نو دا ډیر لکه یو صرف د څه نه وایي ما چې لکه دا یو وړو کې دا یو مثال دی چې لکه څنګه څه تبدیلی ظاهره ده راغلې دا وخت سره سره ټایم بدلیږي چرته بچا سوچ ہم نے شکو لے دس علاقوں کی چتدا خبر ہو کی چی خزی تدا جائیداد کی سور کا اس زمونگا لکا آغا سڑی چی دینو پا دی خبر ہو باندی خبر ہو کئی چی آو جائیداد کی سو پکار دا
دا خویند کور تنظیم کته هم لکلون راهی سی فعالیت کوي خو چلوون کی وای چې پر مخ به هم د شزو د ژوند شکولو د دوی د ځواکمنولو او د دوی د پوهې لپاره خپل کار ته دوام ورکوي د تنظیم مشر مریم بیبی وای پر راتلونکو کې به د خپل کار دایره نور هم پراخوي
مسائل دومره زیات دي اغا پیواز نه کیږي نو نور خلکو سره په شراکت نور ادارې وی نور غیر سرکاري تنظیمونه وی د حکومت محکمه وی دي سره موږ په شراکت باندې یو کار کوي خو زموږ دا پروګرام دی بل زموږ دا هم پروګرام دی چې نور کوم وړه وړه تنظیم دی دا هغه مضبوطولو لپاره هم موږ کوشش کوو چې هغه مضبوطولو درېم زموږ دا پروګرام دی چې چونکی د مقامي مالی امداد هغه کمیږي لګیا دی نو موږ دا کوشش کوو چې نور د فنډینګ ذرایع باندې به ډېر زیات کوشش کوو بیا نه راوه موږ پښتنو یا مطلب سن بلوچستان پنجاب کا فرش کے موږ کامیاب شنو موږ د افغانستان کې هم دا کوشش کوو چې موږ د زنانو خیر څنګه لپاره سره کار شروع کړو
د خویند کور له 1992 کال څخه تر دې دمه د شز لپاره په خپل فعالیت سره نه یوازې تر ډېر هده بدلون راوستي بلکې د نور میرمنو لپاره هم یو بیلګه جوړه کړې چې په ټولنه کې خپل ژغ پورته کړي او له نارینه سره وژه پوژه د ژوند په بیلابیلو برخو کې د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي اونې ز خبرونه د نیمه نړۍ ژغ هم دومره راتلونکي خبرونه کې به پر ټولنې او د شز پر ژوند د خویند کور تنظیم د اغیز بحث کوو تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخشه کوم شاد او آباد
شد سحر نتر ما خاما سړی سومانا ند آرام شین خوبنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی د بام فکو کا چټنا را پاسه درد پرات وی د کور کارونا بی بی شیرینی پستڑے بیا ہم بے قدرا دستا کرنا بی بی شیرینی بی بی شیرینی دبان فکو کا کٹنا را پاسی درتا پرات وی دکور کرنا بی بی شیرینی
امانت دے.